ماشي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په دغه پروګرام کې اوري چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دوی به په افغانستان کې روانه جګړه وڅېړي. په سوریه کې د روسیې د یوې الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. په دې سربیره نور مهم رپورټونه هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو د اونیز پروګرام یوه نوې خپرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والي په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړی محمد قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل په یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده. دغه د اسلامي لحاظه چې درې هېوادونو کې علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مند دي چې د دینی عالمانو د کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره په یو فتوا تمام شي. ټاکل شوی دا کانفرنس د مارچ له 15 د مارچ تر 19 دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والي په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د فاریاب د امنی قومندانۍ ویاند عبدالکریم یورش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نمول شوی والي زبیح غازی په هغه وژل شوي کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللي. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري تر یوه اندازه وسلې ترلاسه کړي دي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت پر ځینو برخو کې کنټرول لري تر اوسه د دې پیښې په او په ځانګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نمول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د بلخ پولیس وایي د دولت آباد پولیس والی کې څلور وسلوال طالبان وژلې. د بلخ د امنیه قومندانۍ ویان شیرجان دورانی د سې شمې پورس رسنۍ ته وویل په وژل شویو کې د ملا جنت ګل په نوم د وسلوالو یو قومندان شامل دی. د دورانی په وینا حکومتي ځواکونو د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په دولت آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای برید وکړ چې پکې طالب قومندان ملا جنت ګل له څو ملګرو سره یو ځای وژل شول. د دورانی په وینا ملا جنت ګل په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان و چې وژل کېدو به د دولت آباد ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د دې ډلې پر فعالیتونو یو دروند گزار وي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه وي. د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې افغانستان تر دې مخکې د سې شمې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوې څخه ماته خوړلې ده. افغانستان د زیمبابوې 190 منډې هدف پوره نه کړ او په 194 ټول لوبغاړي وسوځېدل. تر دې مخکې افغانستان له سکاتلند هم ماته خوړلې ده. د اوس لپاره د نړیوال جام د ورتګ لپاره د افغانستان کار نور هم ستونزمن شوی دی. د هانګ کانګ او نیپال لوبي باید وګټي او ورپسې په شپږ غوره ټیمونو کې هم باید درې پرلپسې لوبي وګټي او بیا به هم په هغه صورت کې نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د سکاتلند او زیمبابوې ټیمونه خپلې لوبي په سمه توګه ترسره نه کړي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي دا سیالۍ د 10 ټیمونو په ګډون په زیمبابوې کې پیل شوي او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونې کړي چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیل دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئت په شمالي کوریا کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو ستون شو. ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. د شمالي کوریا چارواکو تر اوسه د جنوبي کوریا د دې اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړ پړې استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پر راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وی ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاوټس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړي. موسکو پر پرله پسې توګه مخکې او اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د ان بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنگتن څخه د دقیقو شواهدو غوښتنه کیده. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې د نتیجې ته ورسېدل چې روسیا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شا وه. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې د دفاع وزارت د سهشنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د ان ډي 6 ډوله د الوتکه د لاذقیا ثایلي ښار د روسیې په پوځي هوایي اډه کې د ناستې پر مهال ولویده چې د 3 سپرلۍ او 6 عملۍ ووژل شول. ټول وژل شوي روسان ښودل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي.
من غواړم چې د افغانستان روانه جګړه دغه د اسلامي لحاظه چې ترې یو اتومي جوړما او ترمن دغه جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
په غزنی کې نن د 15 پر لپسې ورځې لپاره د قرهباغ د اوسیدونکو اعتراض دوام لري. په قرهباغ کې ځینې کسان په مرموز ډول وژل شوي او خلک هم غواړي چې د دغو وژنو عاملین ونیول شي. په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. او په پروګرام دویمه نیمه کې به هم د ازادي اوریدونکو د اونیزې خپرونې اوریدو ته تاسو وبلو. یو اوریدونکي داسې ویلي:
متاسفانه په ګران هیواد کې په دې د ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم ولري که غیر ډیپلوم ولري ټول انټي بایوټیکس ډیر بدري کاری.
بیا مو هم سهار په خیر وخت. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وسارت مرستيال وای د جاکرتا غونډه د انډونیسیا د ولسمشر لخوا را بلل شوی او په کې شاو خو 50 تن دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي په لوبه د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لور دی بلنه نه دا ورکړل شوی. د افغانستان د عدلی وزارت مرستيال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته ویل په دې کانفرنس کې به 15 تن دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تن له پاکستان او تر 15 زیات نور له انډونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان تر ناورین چې افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل په یو تحمل شوی جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه د اسلامي لحاظه چې ترې یو اتومي جوړما او ترمن تر جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
د انډونیزیا د ولسمشر مرستيال یوسف کالا چې تیر اونۍ د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وای هله مندې چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دنیا عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دنیا عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچم توالي غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د دنیا عالمانو د دې کانفرنس ته جوړیدو دقیقا نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوی، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دیني عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دیني عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال ویلو جواز نشي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوو چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوی د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله تهمینه جنجوآ نن د یوې اونۍ په مخه واشنګټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوآ به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته وایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دغه کمیټې چارواکو د سې شمې پر اساس په کابل کې وی غونډې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیل اورګانو د سیړونو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسي د هرکلی ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکاري ژمنه هم وکړه. ناجی صافی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملی کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي زورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سې شنبه په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونه د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړی. د زنیو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخه د محل په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېر افغان خبریالانی له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. د دغه وزارت د نشراتو د برخې مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې د دغه پالیسۍ په عملی کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملی کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالانې په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی همدارنګه له اړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه پالیسي عملي او ترې څارنه وکړي.
ژ ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په شمال او شمال ختیځ زون کې د موجوده ناامنۍ له امله 4000 کورنۍ د ولایت ته بې ځای شوي. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکثر دا بې ځای شوي د جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ته مربوط کیږي. په عین وخت کې بلخ کې بې ځای شوي کسان د سرپناه له نشتون او د مرستو له نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده ناامنیو له امله څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوې دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شویو ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې ورځې سبا کوي. ښاغلي قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شویو لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
جریان امسال ما ایجاد شده داشتیم از ولایت فاریاب، سرپل و تمنان نامی ها بیشتر بود در بعد ولسوالیشان 4000 فامیل سر نامی ها بیجا شده. مطمئن با شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شهر در ولایت بلخ جا بجا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړې چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځای شوی کس هجرت یې پاړه وایي.
سیاد از کوهستانات سرپل هستیم. اونجا از بخاطر از اینکه زیاد ناامن است، دولت نمیتواند جلوی ناامنی را بگیره. طالبا اونجا حضورشان بیشتر از اکثر مردم زخمی شدن و باعث شد که ما سرپل اینجا به سر رسیدیم.
جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکتوت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې. سره له دې چې د نامنۍ له امله بې ځایه شوي کډوال په بلخ ولایت کې د دولتي مسؤولو ادارو لخوا د مرستو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري، خو د بخت د کډوالو اداره وایي چې هڅه کوي یادو کورنیو ته د دایمي سرپناه د لرلو زمینه مساعده کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې اوري. د کندهار د ارغنداب د سیند دواړو غاړو ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د استنادي دیوال د جوړېدو چاري بشپړې شوې او پرون ګټه خصنې ته وسپارل شوې. د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانستې په هدف کندهار ته تللی وو وایي د دې دیوال په جوړېدو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د پاتې استنادي دیوال د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی.
د دغه استنادي دیوال کار چې د ارغنداب د سیند پر غاړه درې کاله مخکې پیل شوی وو د سې شنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانستنې لپاره کندهار ته راغلی وو وایي دغه دیوال 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کلو پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړ شو. تر څو د دغه سیند دواړو غاړو ته پرته 2800 جریبه حاصلخیز ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شي.
چې پانګه یې هم د ملي بودیجې څخه ورته مهیا شوې وه تقریبا 22 میلیونه او 3 لک ډالر په دې باندې مصرف او په درې کالو دا پروژه بشپړ شوه. ارزښت په څه کې؟ ارزښت په دې کې ده چې د دغه پروژې په تکمیل سره مونږ وکولای شو چې 2800 جری بزمکه د سیلاب څخه په امن کې او بل ارزښت دا ده چې دغه پروژې بشپړېدو سره مونږ وکولای شو چې تقریبا 2200 جری بزمکه هر کلی ته برابر
د کلو پراختیا وزیر وویل چې په 1499 کال کې د کندهار لپاره د وزارت لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو شمیر نورې پروژې هم تطبیق شوي او په راتلونکي 1499 کال کې به د 15 میلیون ډالرو په ارزښت د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې بیلابیلې پروژې تطبیق شي چې په کرنیزه برخه کې به د پام وړ بدلون رامنځته کړي. د کندهار والي تورن جنرال زلمی وساد ارغنداو پر سیند د استنادي دیوال جوړېدل اړین ګام وباله چې په وینا د بودیجې د پیدا کېدو وروسته به د دغه استنادي دیوال پاته برخه هم بشپړ شي.
هغه وختو کې چې په سیلابونه راغلل زموږ استاسې بزګران او د ځمکې خاوندان به په مختلفو ستونزو اخته کول او ځمکې بې وړلې ولې په فضل د خدای دی چې اوس دغه پروژه چې 22 میلیونه او 15 لکه ډالره بودیجه وه هغه پر دغه باندې مصرف شوې ده او انشاءالله امیدوار یو چې د امکاناتو په پیدا کېدو سره به دا استنادي
دیوالونه دواړو خواته نور هم وغځول سي. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالي اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د استنادي دیوال جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې پاتې استنادي دیوال هم بشپړ سي. اج محمد او عبدالله جان د دې ولسوالي اوسیدونکي دي.
هغه اوبه چې وس پر هغه خوا ورسي د پخوا ډیر خرابې رسي دا اوبه سره کنټرول شو دي د مندونه کنټرول شو دي هغه فاته چې اولالي سي نو چې تاوان یې ورسوي د ارغنداب پر دوه ډوله ویشه سوي دي وس اخواته کار نه دی سوی دی اخواته سوی دی او موږ ډیر ارزی کړی دي در وزیر صاحب پر رسید دی دی پر دغه باندې د دې کار وسی چارغنده او ټوله یو ارغنده وسی
چغزای جوړ سوی دی خدای دې خیر وکړي خدغه نه باچی راوسته دا د زمیندار مثال ما درته راوړم او بلکدر نور به سي جوړ سي نو خدغه نه لشتن درغنده اوسه بر
درغنده اب سین چې په شمالي ولسوالي شولې کوټ کې د دهلې د بند څخه سرچینه اخلي جنوب لیدز لور ته غزیدل چې درغنده ولسوالي 200 کیلومتر مساحت تشکیلوي او په پاکی هلمند ته رسیدو ورسته د دغه ولایت لوی سنت ورګډیږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګست د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مه هروي facebook.com/azadiradio آدرس ته خبرونه او راپورونه هلتم لوستلای شي. په سوریه کې د روسیې د یو ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 29 شوتنو ته رسیدلی دی. د پوځي الوتکې 13 ورځې نه وخت د حمیمیم پوځي هوایي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې د دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې د الوتکې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. په اړه تفصیل اجمل اندر
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. د پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې ولویده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازیکې په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه څېړنې پیل کړې چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پایل کړ او توانې د چپدې هواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړي. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلويختو زیات روسی پوځیان وژل شوی. همدارنګ ویل شوی چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځیان وټکیل لاس ورکړي. تیرمایش د روسیې 125 ډول الوتکه د ادلیب خار کې نسکوره شو چې ګومان کیږي لوګي څخه په وشتل کېدون کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایی اډاو د دې هواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په ورستیو کې بریدونه زیات شوې دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د همیمم پر پوځي اډا د یاخیانو د توغندیو په برید کې وشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوې روسیې ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په همیمم کې و روسیې الوتکې ویجاړې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم مرالې بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستيال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او روان به وسی او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خنړیو حمله ورسته دی. طالبانو په دوه حملو کې د لشتر لژه دوه حملو مسؤلیت ومانه چې پکښې سل کسان وژل شول. جاکارتا ګلوب آنلاین ورځپاڼې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستانی دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او پاکستانی دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کانفرانس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کانفرانس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ور وغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ شوی. مقاله لیکي چې دا کانفرانس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستيال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همدارس د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور لمخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونه د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللې دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونه له دغه څخه د دوه په اړه چې نومونه یې اشرف او عبد الله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبد الله ډیر اپلتی وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبد الله د پناغښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې پلار دي. په ورستیو کلونو کې زرګونو د کوچنی عمر پناغښتونکو جرمني ته تللې دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم اسمت سروان یو جالب مطلب وایي.
د بایو کاربن انجینیرینګ په نوم د یو کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټ الوتکه یا درون په یو ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. دا الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربن انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم همغه سي نتیجه ورکوي چې انسان په لاس شدي. په دې توپیر چې بی پیلوټي الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغه الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونو له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ازادي رادیو ته غواګیست. په غزنی کې له 15 ورځې راهیسې د ځینو عامو خلکو اعتراض دوام لري. د غزنی د قرهباغ د اوسیدونکو د کابل کندهار لوی لار هم تړلې ده. وایي چې د یوې کورنۍ د غړیو د وژونکو تر سزا ورکولو پورې به خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې په غزنی کې په قرهباغ کې یوې کورنۍ ځینې غړي په مرموز ډول وژل شوې دي. د ازادي رادیو له خبريال شریف الله شرافت سره مې مخکې خبري وکړې. هغه د غزنی لوالي خغلی کریم متین سره هم د همدغه 15 ورځې د اعتراض په اړه باندې خبرې کړې. او لومړی د خغلی کریم متین د خبرو د جزئیاتو په اړه مونږ خبروي.
ګوراندې چې له متین صاحب سره ما خبرې وکړې، د ویل چې لا هم پر لټکونکو یا دغه لارین کونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړلې ده. او دغه راز د ولایت مقام مخې ته د تاسون خیمه وهلې دي. دغه لا هم د لارین کونکو اعتراض نن 15 ورځ هم ادامه لري.
مخکې ریپورتونه نشر شوی وغه څنګه وغه صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرام شوي دي او څه لپاره که څنګه؟
نه دا نه درست دي، ځکه دا وړاندې ما خپل د ساغلی متین سره خبرې وکړلې. د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کانی شوي نه دي، او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکز کابل څخه کوم هیات راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه د کابل کندهار ترمنځ کومه لوی لار چې دغه به خلاصو. خو لا هم دغه پر لټکون کې لارین کوون کې ولکانې سوي نه دی، او دوی غواړي چې وای یا موږ ته خپل هغه کاتلین را کول کیږي، او موږ ته خپل هغه موږ غوښتنې پوره کیږي.
په غزنی کې په خراباغ کې څه پیښه شوی و؟ لطفا لنډ راته وایي کده شو اوریدونکي ځینې نوی خبر.
د غزنی په قرهباغ ولسوالۍ کې تقریبا 15 ورځې وړاندې د دغه ولایت د دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپیژاند وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي، او دغه راز یو څه ځای ته پکړې، او د دغه کورنۍ دوه تنه ژوندۍ لزان سره وړي و.
ازادي رادیو ته غوښت وخت په افغانستان کې تنیمه بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان عدلیه وزارت وی په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د رواني جګړې په اړه باندې لدینی لحاظ بحث وشي. اندونیزیا هله خودلې چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان یو فتوا هم ورکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په شمول دولس وسلوال وژلې دي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان لپاره دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړپوړ استخباراتي چارواکي وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پراتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وایي نه ویل خو وایي ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لوېدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ترنو اوریدونکو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان په خوانی رقیبه روسیا هلته د خپل پوځي، ډیپلوماټیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅه کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولي او د مسکو د طبي غاز د خرڅلاو لپاره نوې او لوی مارکیټ پیدا کولای شي. رويټرز خبري اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو تفصيلي رپورت خبر کړی چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه رپورت کې اوروي چې ورسره بعد همدغه پروګرام خبري برخه هم پای ته رسیږي. ورسته د ازادي اوریدونکو اونۍ خبرونه مهیروي.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپل سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې لامل د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نه ویدي او هغه خلا چې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا لامل رامنځته شوی تر ډیره حد چین ډکه کړې ده. د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستگیر خان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی. دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړی او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رويټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط روسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیا او پاکستان دواړه یو مشترکه ویره لري او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یو کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیکه کچه ډېرې ګډې مسلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیې څلور هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو جی اف ولس جنگي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي له پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو اوبویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په خپله طرف روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوے دے چی پالیسی شفت سوچو کی زکر چی امریکی پخپلا پاکستان تقریباً اگنور کوی لگیا دے ہندوستان سره تعلقات پا پاکستان ڈیر نجدے شول باہر خبر آدھا چی امریکال تا مخاڑائی نا پاکستان با دوستا مخاڑائی چین سره خمخکین زمین تعلقات خو گوادر دا ڈیولپمنٹ دا ہر چی کی گی نخکاری خود دست چی با دی ریجن کے نوی الائنس جوڑی بلکہ جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسی ترمنز داری کو پراختیا تا ہند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا چارنی دا مرکز غری سوشانت سرین رویترز خبری آژانس تا ویلی چی که چیری روسیا پلوڑا او دپلوماتیک کچه دا پاکستان ملاتر پیل کری هند تا با سنزمنوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $8 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژي د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژي په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قنصلګری پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قنصلګری تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قنصل محمد ارسلان خان مشال رادیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
د نوم ملکونو مینس کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغه کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک دي نو سنس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ رو رو دی کې دنه لکه جوړو چې کامرس او د ټریډ خپل کنکشنز اور دی مین د ردا دی چې کوم مست رشین نېشنل سټیبلټی وی یا کپا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي او رشین نېشنل راځي زمون کوارډینیشن د ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور د امبیسیپټ.
د روسي ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستر مرکزونو په جوړولو غور کوي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسي او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به د روسي د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمينه برابر شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادرات خبری پیل کړي. په دې اړه مذاکره به په دریو میاشتو کې وی پایلې ته ورسیږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیا د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړوت به چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شاید د 15 کلونو په موده کې د 9 میلیارد ډالرو په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي همدار از ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شاید 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچۍ جوړ کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي او له خبرېدو پاتې نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبره کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې خبرو پاره ستاسو نظرونه ته.
السلام علیکم. شاهدم زابل څخه د افغان په صفت د سولې د دومره شوم چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې په سره کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، د فاریاب د ولایت د قوت ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولې وختنه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نو دی کې چې دا یو دغه نوی خبره د باید وختي کړې وي. دا نوی خبره د اوس وخت طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینه کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي اتمن سوله کېږي او طالبان ته په دې مابین کې امریکایانسته په کوویت کې څه په خپل سعودي کې تر نه پورې امریکایان و. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي شورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ دی، د ایران تر شا شوروي ولاړ دی، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګې د امریکا نه ولاړ، نن تر شا شوروویان نه دي ولاړ، روسیا نه ده ولاړ. خپل دا خبر خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي. راځي یو د بل فائده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرده کړېدلي در به در زه د فروش راشي اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خوا ته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا. ودغه د خوار ملت غږ ږغ ته غوږ ونیسئ، خپل سوله وکړئ، خپل کښېنئ د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه ته یو ګل نه سئ بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د سولې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې سوله او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې زمونږ سره د سولې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانې ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ته راواري څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې زمونږ کومې نمایندګۍ دي کوم سفارتونه دي هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی د یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زمونږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
مننه د وردګ نه مدرجن د پیغام سلطان چې چېرته طالبان نو دا د افغاني خبرې رد کړي نو بیا خو مسؤلیت ولسته دی، ولس باید بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یو سره سره کرښار وکاږي او وروسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پرسه دې تیا بپړه ومیني او پس د ولس هم ټول هغې سره ملګری شي. بله لار خو نشته ته ځي چې باید دا کور چې دې ځای ته ولاړ دي پاس دې مننه کوم.
زه عبدالله د لسزا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
زه ټول جان د فاریاب د ولایت د غورماش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غنی د ژوند د قید شهر شرط د سولې وړاندې وکړل. طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کښېږدي. باید طالبان هم پوری هغه چې د دوی په لاس کښې دي مهاجرو ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي. بیا کولی شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکې سره مخ په مخه خپل موضوع ورسره حل وفصل کړي. اول شرط وربند وو او د مهاجرو ځای پر ځای کېدل دي.
السلام علیکم. محمد لا ده کندهار ولایت تمیون ده سالین اکثر ولې ته زه غواړم د سولې اړوند خپل پیغام پوهېږم. دا چې د سولې خبرې روانې مسمس محمد اشرفي دا خپل طرحه وړاندې کړې ده مننه کوم ځینې او د ټولو هغو کسانو وسوال طالبان نه دا غواړم چې نور افغانستان کې جنګ ودروي. سوله قبول کړي او خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان پخپله پرېږدي. افغانان پخپله دومره توانایي لري چې نور خپل هېواد ورغوي او خپل هېواد جوړ کړي. نور د افغانانو نه دا هیله ده چې هغوی متحد شي خپل هېواد ته سوله راولي.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسم ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ څخه مې تاسو ته زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی په هر وخت کښې دغه د مرورې ولسوالۍ د لاوو ډاک ته چې کوم پل یې خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پل په هر وخت کښې دوی بندوي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک را ځي باید تلاشۍ ترېنه واخلي او د ځای نه وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې د پلک څخه استفاده وکړي. ځکه پل د استفادې دپاره دی نه د بندېدو دپاره. که کوم وخت د امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی چې عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته د اجازه ورکړي. تکلیف دی ورته نه پیدا کوي. مونږ له ډېره بښنه غواړو چې مونږ دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو. مونږ د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې لاړ شو او دغه پله له طریقه ولایت ته لاړ شو. هغه چې لاړ شو عسکر وایي چې دا بند دی نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده. په شاجي ولسوالۍ کښې دا اووه کاله کېږي چې مشرګاتان پرابند دي. باید چې دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوي نوروز نه وعده کړې د والي صاحب سره دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ څخه درته دا مهم پیغام پرېږدمه. متاسفانه له بده مرغه په ګران هېواد کښې په دې بېلابېلو ولایتو او ولسوالیو کښې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټيبایوټکس ډېر بې درېغه کاري ډېر بې درېغه کاري هغه ناروغي کانتانی وي که غیر انتانی وي حتی که اسید منشوه لري که غیر اسید منشوه لري حتی که یو ډول وایروس وي او که پیراسایت وي هغه یوازې یو ترډ جنریشن فورت جنریشن سپالوسپیرم پېژندلې دي بس ورته ټولو ته همدغه ستنې وهي او ټولو دا د عین ورکوي ډېر بې درېغه ورکوي د روغتیا له وزارت څخه مې غوښتنه جدا غوښتنه دا ده چې باید زر تر ژره په دې اړوند باندې اقدام وکړي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکړي تر وخته له ډاکټر ته ووایي چې انټيبایوټیک ضرورت نشته چې ما ته یې راکوي ډاکټران خو د خپلې جیبونو ډکولو په خاطر او د خپلو بچو ګټلو په خاطر باندې خپلې دوایي فلوهري نور د انسانانو هېڅ غم نه سره دا په آینده کې مقاومت پیدا کوي او په آینده کې دا ریزیسټنس کېږي له هغه غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شتامه وزارت ته ورسي او شتامه وزارت ته زموږ غوښتنه مې دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانې خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټرن ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچی رو بیا چې ورګون چاودنه وسوه دا غټ باردار موټران بند کړو اوس دا خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران زی الته کمپاین باندې د چکه تکیږي په دامنځ کې دا چې واخه سړک ټول 15 کیلومتر لار ده نو دا لار یعنی دومره خراب ده چې هر ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپای بندې دا کلی مور سره پتنګ دي مطلب دا لار هم ډیر خراب کړي ده خلک هم یو فاتنه تلای او بل دې سړک منځوري دي د دې کارځي په وخت لا منځورته وي ده په چکونه جوړ شوی دي وایي چې به توجه درته کړي اوس د خپل وایي چې د برمن خران چم تر ورګونه سره خو خو واکه تر سره خو سو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتر سړک ته دا نه پخی دا سي لته.
بلی السلام علیکم، نجیب الرحمن ما د نیمرخار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر څخه مودا پیغام او تلرو چې زمنګ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لول تعلیمونه کړي بیا ټول بې روزګار ګرځي او خلته کوو چې د زمنګ د تعلیم مخته ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیم ځوانان چې زمنګ په کلیو کې دی باید دې ته روجي منظور کړي چې دا ټول پکې کارونه وکړي او یو کارونه وکړي بس آینده یې لږ جوړ شي ټول ځوانان بیکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زموږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم، زه د فراه د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دغه شکایت دی چې مشکله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر ځورئ تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وی وټه کوي دا باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم، زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو طیاره کې د زما زوی د طیارې قومندان و د انډوال اکبر خان نومېده، د دې طیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده، کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتانه د یو ازبک د من تاشرف غنی یو کور را کوم ورته متقده وزیرانو مخکیل وای نه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وای نه درې وتقده من ته زړه کورونه را کړ لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کو وای کو هغه من کړ او ماشه ایج درکنه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نو تل نو ټول دروغ جن دی.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د شارک مسجد وزیر کلاس خاص سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله دا چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مون درې کال کېږي چې له پاکستان څخه راستانه شوی یو لاول خو مونږ ته منځ کې نه راکړلې چې ابتدا نه ده شوی اجازه نشته بیا چې مثبت کې راکړي نمرې مونږ پیسین داخل کړې دي اویز بانک منځ کې هم راته خط کشي کړه چې نه هم راته واځ ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ وړي واپس خوخي ته خوخي ولسوالۍ ته مونږ وړي بیا مونږ لا اوس دې کرانه نو چې در کرازو را خوشین کی مګ درې سو روپۍ دی اړ کو هغه جاړې ممبر کسي مزدور را سره تللی دی هغه روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او جوړې 600 رانه لاړې شي
بیا موږ ته کمانډان وایي چې دی مکتوب نه دی راغلی، دا نمرې بند دي. چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته ووایو هغه مکتوب نه راکوي، هغه له موږ نه پیسې غواړي، یا راته وایي چې موبایل راته واخلئ، یا وایي چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي. خنو موږ کومه ځای لاړ شو؟ پاکستان نه درته لاړ شو، بل ملک ته لاړ شو؟ موږ ته خو نوره لار نه راځي. زما له چارواکو نه، وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې موږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته ازادې کړي. او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان ماتره راستانی کې خپل وطن ته، چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته، بیخي والا کراسي.
بله السلام علیکم، زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده، زه غواړم چې دا ږغ مې تر چارواکو پسې ورسېږي، دا ټلیفونان بشپړ کړئ. السلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه دي. کوچیاني زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه، کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته، ماشومان بې سرنوشته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ کوچنیانو ته مکتب، یعنی د کوچنیانو د مکتب ځای را جوړ کړي. حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوړو چارواکو پورې ورسېږي، او زموږ پیغام خامخا نشر کې. خو حکومت څو واره زموږ سره وعدې کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ بېخي ډېر کوچیان ملایان راپسې دي، دا د پوري بند مې نیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپله وعده وشکېږي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو السلام علیکم، زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غني سمور دغه خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې مېږې فید لرو، مېږې بلنګرې سولې، وچکالۍ شوې، لا زموږ مېږې فید د بلې بچۍ سره تشریف وکړي. موږ خرچ په ګرد دا سولې دا د مېږې وادرې ودرې موږ سره اشرف غني ته دا غوښتل، نه مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ مېږې او بلې بچۍ سره تشریف وکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد اسماعیل غزنی ولایت میں در طرف اړیکه کیم. ما یو دعا وکړم چې د غزنی ولایت محترم تم داخله ده، چې دا کوم لار چې له شګوالو تر ورځې پورې ده، چې د لارو باندې امنیت دې نشته. نو د ما له ولایت ته داخله ده چې دغه لارې امنیت وکړي. کوم لار چې ده دغه لارې دې لسمه تر مقامه سره مې د دې دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته دې خدای سامان.
السلام علیکم، زه د زابل له شاجي څخه اړیکه ولې ده. اتق الله خبره کوم، تیر ورځ د کونړ کې د افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډیره مننه کوم، الله دې دې په عمر کې برکات واچي، د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي. ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارات دشمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غني هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غني ملګری یم، د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارات دشمن ده. السلام علیکم،
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولیده. محترمه، کچیرې د مستقلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلام بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستقلام آزاد کړي. السلام،
زه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه زور براول د کلی اوسیدونکو یا مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږه د غره د مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خوډې راټیټه ده، او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي مونږ ته چرته دا پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نشو خبرولی نه خپلو نه خبرې ګونه د پردونه مونږ دا ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالیږي دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو
مننه کوم محترم وروره ستاسو پیغام او شکایت مو واورید نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0042022111415
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسد آباد کې ازادي رادیو لا صفا او واضح واوري د اف ام 103.5 صفا په یاد لرئ.